کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر باز ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونې دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پرېکړه نه ده سوې. په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسي جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي ولې پر وخت باندې بس موږ کولای شو مودې ته مادهش پر وخت باندې بس وکولې د شپږو میاشتو وخت یې زره دوم.
تر دې وړاندې د ارګ وی بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیې په کانفرنس کې د امریکا د طرح په جواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه راتلونکې اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3.5 زره یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2.5 زره یادوي. تر دې وړاندې خپله ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوحې تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوي کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون 60 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسؤلین وایي دغه ځوان د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی و چې لومړی له ښاره تښتول کیږي او بیا د ښار په یوه څنډه چونۍ سیمه کې وژل کیږي. د پکتیا د والي ویان محمد لال امیری وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
امنیتي مې یو مخکینی کارمند ولو چې اوس یې وظیفه پرېښوله نو د نامعلوم وسلوالو له لورې څخه ډېر ځای وړل کیږي. د چونۍ سیمې د هغه چونۍ په سیمه کې هم بیا د وسلوالو طالبان له لورې څخه کیږي چې هغوی بیا وژني. مور چې کله خبرېږي نو هغه هم په وپاسې درې زړه حمله ورباندې راغلې ده.
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلي د دغه پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلي پاکستان د هغه هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبا روانه ده د هیوادونو مالی ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پایله دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اورېده. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده سوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني الاصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
په کندهار کې د ټلیفون لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوی زیاتې شوې دي.
ترافیک څه دی؟ الماری الټنیټ نه نظرم جنګ بالا رالم دغه پر دروازې ته تاسو بل سر بیا ټلیفون کول دغه کته اتنیم زره نور زام کا استا ول سې کې بالا خبربان ته ورسره.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې به مو د شونځي لپاره د ودانیو د کموالی او سره ستونزو خبر کړو.
منګ د شنه اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وسکی لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله طوفان سیلی راشي هغه په دې بل راوړي.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی هم اورېدلی شئ. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د مې تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. هاخوا روسیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې پر بنسټ د مې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکیلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړي. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلي سمیت له قوله لیکلي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدان یې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم د می تر اخره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووځي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي دی ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هېواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل یې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشت.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شغله زده رادیو اوري دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو خبرونی د پر ویب سایت باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلی سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازینی افغاني ولس له يهود هم شایخ خپل هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ناامنۍ او لامل او دا چې خپل هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دوی ویره لري چې په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوه سي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به یې ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوو لورګانو پلار دی. دی وایي کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډېر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډېر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان میں برمو میگن که شما از
کوم افغانستان تر ازو نو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لپاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا که هندو سره کده چون ما هندو هم نیستیم سکستیم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ایز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر اوو کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10مه نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دیني علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیست پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو اوري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیست پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. په دوهمه نیمایي کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوي زیاتې سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لسهاوو زره افغانۍ د جایزې په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤولان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې څه موده مخکې غلو ورڅخه فریب او چل د جایزې په نوم پیسې اخیستې. هغه چې یو غریب کار او د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یوې ټلیفوني شمېرې ورته زنګ وهل سوی وو چې 2.5 لک افغانۍ جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره یې باید مخکې تر مخکې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه دې خپله جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ یې د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2000 افغانۍ جمع کړې. خو د جایزې درکې معلوم نه سو.
هغه مو بر دروازه په دغه صرافي الماری نیمزرم جمع کړې. بالا رالم دغه بر دروازه ته دلته بله سر بیا تلفون وکړې ول دغه کته اته نیم زره نورې جمع کړه. ستا اوله سکېږي بالا کابل بانک ته ورسه دغه اته نیم زره دلته مې جمع کړه. بالا لاړم کابل بانک خواته بالا مې تلفون وکړې ول دغه د بل یو سره په اړیکه سره یو ځای کړې. دغه خبره هم ول د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریبکارانو د لسکونو نورو کسانو څخه هم له دې نوي تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړي. جواد یو بل کس دی چې څو ورځې مخکې فریبکارانو ورڅخه اضافه تر 15000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اترا ادارې په مرسته شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته 15500 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهاره دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل سعید شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول سوي وي ترلاسه کولی سي.
اتر ادارې په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې له مخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتر ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی دپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دې ته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازمل وایي دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې فریبکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارډونه ونه لیږي.
داس موضوع سته موږ پلان ته لرو داس موضوع ته چې مثلا عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثلا بعض دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوبه دا رنگ رنگ زدا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي فریبکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګ د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې له دې چې فریبکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د هغوی په اړه شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سیاستی رادیو تغواجست د کونار د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانۍ نه لري ستکمن کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له حکومتي مسولینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانیو د نشټون ستونزو ورته حواله کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې ټول بې سرپناه او دوی له ستونزو سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصرالله د شلتن د مرکزي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي
موږ د شنه اسمان لاندې باران لمر دي ته درس وایو. کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتیزان ته جوړ کړو بیا هم هغه چې کله توپان سیده راشي هغه په دې بل راوړي په خاورو کې کینو سار جامې واغوندو غرمې ته بیا هم جامې مخیرنې وي.
خون کې باید یو باکیفیت معرف لپاره خ چاپیرال لازمی شرط ده. خو دوی د شلتن په یو خونځي کې هم دغه سانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمونږ په شلتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دښتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولی استاد نشي کولی چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شلتن سیمه ایز چارواکي هم له ولایتي او مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شلتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتونه مشوي ځمکه ورکړل شوې ده ټولې مسلې خلاص شوې دي خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي شروع شوې نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري د سلطان لواله درې پورې ماشومان غون بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مچ کې یو پاوسې مټ په سلطان کې ونلی کېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسولین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شلتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شلتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده
هلته اته به په مکاتب مونږ لرو او واقعا مو چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی لیکن د نام اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیر سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي انشاءالله دغه ټول به جوړ جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخ سره نږدې کلی او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع. په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا څخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. څخانوفسکایا چې د تیر کال د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواده وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمخ اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا څخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې راووزي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس خپلواکۍ 103 کلیسا ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځې اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15مه مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوشم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه له هم ادامه لري. د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو.
تاسو لا پیغامونو
خاري محمد رسول الله لنګ هر ځخه دا دې راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دي وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دې د حمل دیم اورز کې د بزګر د اورز سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د اورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سرې د توکو د نور ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي او که تاسو د اورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نور ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. جزما اورز منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کیږي. والسلام علیکم. کلیواله شنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپالر کې د کپبر کې د ټول افغانانو سره دا شله ورزه ده چې دا وز
نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی، نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نیالګي وکړي، دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګیان وکړي، بل دغه ګلان او چمنیانو دا شیان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال ښه پاکوي. نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي. چې کوم نیالګی کښېني غوی باید دې ساتنه وکړو. سلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. دا زموږ دوه ولسوالۍ ته خدمت نه رسوي، لکه خوشامن و ډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک. دا ولې سازارانه نه ورته کېږي؟ زما هدایت دې پاملرنه وشي. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم. ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسد لالو دین څخه ورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د ترکیه ناست په طرح کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینفال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د یو ځوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي دغه ځوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکي و چې لومړی له ښاره تښتول کیږي او بیا د ښار په یوه څنډه چونۍ سیمه کې وژل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول، چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. او د بیلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي.
السلام علیکم خان مننه کوم. اوس به هم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو په دوام نن غرمه په دویم لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب د یو بل پر وړاندې ولوبېدل، چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله 3-1 پر وړاندې بریالی شوه. د ښاغلي مشروف په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو کې د هیواد له شپږو جنونو 200 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو اتله لوبډله که د تخنیکي ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړي، د آسیا فوټبال جام ته به لار پیدا کړي. نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیستې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. ښاغلی قاریزاده وایي په لومړۍ لوبه کې د عصمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، چې په پایله کې عصمت لغمانی 3-1 پر وړاندې بریالی شوه. سبا د ځوانانو امید او تورتانګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. دا سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. او نن د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روخانه شو. د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال روخانول او لیگ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ دا مراسم د سختو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیل شو او هر مشال د اولمپیک کمیټې د لسو کارکوونکو لخوا د واټن په پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولیږدول شو. په جاپان کې د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال د لیگ مراسم 121 ورځې دوام کوي او د اولمپیک مشال په
اتسوانه 50 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د ټوکیو د پسرلنی اولمپیک سیالي په 2020 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د لوبي وځنډېدي او ټاکل شوی چې د روان کال جولای میاشت کې وشي.
زموږ خلاص د راډیو ری دوستانو د دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. راډیو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول بد ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام اوري، ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلاشینکوف. دا مسالې
نن په امدیا کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږېدل یو ورته غوږ شي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدان خوښي کې همدان پلار ته کلاشینکوف. دا مسالې
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزین سره پرکه مرمه کولولې کولولې امغوان
اګه دزین سره کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې امغوان.
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د چې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې و. دوه نه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکو کې به ملورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو کو داسې نه مې پیوشته. اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوشه سترې پیر روان ان شکل د بارود دی کنه. دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې به من دي دالو پیو کې تمانچه ولا خست را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خست را روان کړي، مردکی ولا خست را روان کړي. زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. به چې دې لپاره خدمت دار نگانی چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلې دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایوه.